هر شپږ بجې شوي. زه امید زهیرمل مو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته هرکلی کوم. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. ښاغلي ویسټ د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوي په خپل ټویټر پرون ناوخته خبر ورکړی او زیاتوي قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگټن مهم همکار دی او دا هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. د قطر له صدراعظم او د شخړو د مخنیوي په چارو کې د دې هیواد له ځانګړي استازي سره د ټام ویسټ د دې لیدنې نور جزئیات نه دي خبر شوي. د افغاني الاسره فرانسوي خبريال مرتضى بهبودي ميرمني الکساندرا مستوفايا ازادي راديو ته ویلي هيله اراده چې طالبان د دي خاون له زندانه خوشي کړي. بهبودي د جنوري په 15 یو ورځو ستر دي طالبان ونی و چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودي ميرمني ازادي راديو ته ویل چې د دي خاون خبريال د جنايت نه دی کړو تر اوسه په تیر څه باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانی دل د چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیول دي یو شمیر مدني فعالان او خبري الانی نیولی زن یې بیرته خوشی کړي او یو شمیر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی الله ویسا او ورسره لا هم په بند کړي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو 14 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان حاجی زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوی. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږل شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. له تیرو جګړو پاتې ماینونه نور چاودنه مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونه کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوپچی په سیند کې غرق شوی دی. د بدخشان د حوادثو ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته غورځېدلی چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دوه تنو مړی نه دی موندل شوی. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلومه وسلوالو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي د میرمن کور ته پر لاره و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوي او وژل شوې ده. او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وژلې دي. د پولیس یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چاودنه دې ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې یو بم سره لوبي کولې چې پرې وچاود. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندونه ده چې دا بم څنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. د شبیر په خبره د دې چاودنې په اړه تحقیقات روان دي. سهار مونیک مرغه. په دوحا کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم غونډه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي د غونډه کې ګډونوالو د خبرو له لارې د اوسني بحران د حل غوښتنه کړې. یو چینایي شرکت غواړي د افغانستان د لیتیم قانونه استخراج کړي خو دا چینایي شرکت ولې دې کار ته دومره لیواله دی؟
اروپا کی کال پوری تیلو موٹران نور تھوڑی دیجیے بیٹری موٹران موٹران خاطر دیجیے.
په افغانستان کې یو شمیر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې له نږدې دوو کلونو راهیسې خپلې پیسې نه دي اخیستي او د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغې جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځ مو په خیر. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وايي افغانان د خبرو لاله د اوسنیو ننګمرو د اواري غوښتونکو دي. ټام ویسټ نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم په نوم جوړ شوی غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه وايي د دې غونډې ګډونوال اقتصاد پوهان د بشري حقوقو فعالان پخواني وزیران او قومي مشرانو چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلي وو. جزئیات یې په دې راپور کې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ وای په دوحه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمیر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلی دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو له لارې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړی. د ټام ویسټ په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د چلن غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه ولیدلی او تر خوای هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زیاتوي د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان میرمنو او نارینه یو متحرک ترکیب دی چې اقتصاد پوهان د بشري حقوقو فعالان پخوانی وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکلی چې پرونۍ غونډه کې ډیری ګډونوال له افغانستانه دوهې ته تللي وو. ټام ویسټ هیله ښیي چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو، د افغانستان نورو مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوحه کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ تیره سهشنبه د اپریل په 14مه د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې ولیکل ښاغلی ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په رنګونو بحث کېږي چې د نړیوالو د غوښتنو سره سره طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګېدلي بندیزونه نه دي لیرې کړي او تر خوا یې د یو همشموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ګوچین پروم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیمو د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هخوا یو شمېر شنون کې وایي چین په نړۍ کې د لیتیمو اړتیا ته په کتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې د ګوچین په نوم چینایي شرکت وړاندیز کړی دی که چېرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اووه میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د دغه چینایي شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینایي شرکت څرنګه د افغانستان لیتیمو ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختی وایي چې ورځ په ورځ په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتېدو ده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې دوی داسې څه وایي چې له هغه وروسته به د تیلو موټران نور نه تولیدېږي، یوازې به د بیټری موټران رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي. داسې څارقام ستاسې په 2000 کال کې تقریبا 15,000 ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس داسې ستاسې د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازی تیرونی کابل ته تللی و. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پېټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به 1,00,000 کسانو ته مخامخ کاري زمینه برابره شي او 1,000,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینایي شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 500 تنو د نیولو خبر ورکړی و. هغه وخت د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت و چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی و چې په دې کانو کې تر 30% پورې لیتیم دی. د طالبانو د سیمیزو چارواکو د وینا پر بنسټ دغو دوو چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان له لارې چین ته انتقال کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې اوشمیر معلولین وایي د طالبانو لبیا واکمنې دو وروستۍ لنګ دي دوه کلونو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دوی وایي له ډېر ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دغه معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنۍ معاش چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ و 15.5 افغانیو ته راکم کړ، خو اوس دا پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15% وګړي معلولیت لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
یو شعار میتن با تلویزیون که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخی بسیار.
د پخوانی جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پخې پرې شوي دي. دی دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنۍ له پای راهیسې د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنۍ معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرای قبلی وزارت دفاعستم، خودم هر دو پای خدا
زه پخپل د ملي دفاع وزارت له پخواني افسرانو يم. دواړه پخې مې نشته. او زما یو ورور چې په نظم عامه کې افسر و په هلمند کې شهید شو، څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر ننه پورې موږ خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې ما نه، بلکې 90% شهیدانو او معلولینو خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې 10% به اخیستی.
از شهدا او معلولین 90% دیگر پرداخت نکردن.
د دفاع وزارت دغه پخواني افسر دا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې و په منظم ډول معاش ورکوي. شیرالم د مرکزی بغلان ولسوالی اوسیدونکی دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د ماین له امله خپلې پښې له لاسه ورکړې. هغه چې د اته ماشومانو پلار دی، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تېر جمهوري نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوه، 100,000 یا هم 120,000 مو معاش و، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ معاشونه یې قطع کړي دي. زما پخه نشته، د ژوند وضعیت مې ډېر خراب دی. معاشونه مو د کال 15,000 ته راټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډېر سخت شوی و. اته کسه په کورنۍ کې لرم.
اوم غوښتل د معلولینو او شهیدانو د ورسۍ د دغو اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت ویان مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تېر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان نږدې 15% نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 500,000 کورنۍ سبتي او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړم چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان د پریکړه ستایي چې د انګور اډې سیمه کې د سوداګریز بندر کچې ته لوړه کړه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي غړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې د پریکړه وستایله، خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې د محلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دوړو یو ادول لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی تلار لري او سہولت راوړي او هم ګردیز ته او هم خوست ته تلی شي. د درې وړو ولایتونو سره وسک کولای شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنهاد اوس هم په دې باندې واردات او صادرات د پاکستان کیږي. یعنی زمونږ په دا اوس هم په دغه روان دي سکاره او میوه په روانه د دغه طرف نه په پیرازي او په زمن کې دا ډیره زیاته نږدې ده کابل ته هم ډیر لوی سہولت زمنګ د فار جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک لاله کیږي. د تیر رژیم په وخت ډیر غونډې وشوه چې د انګور اډې مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو روسي پریکړه ونشوه. خان جان الکوزی وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نوا پاس د بندر پر پرانیستو ټینګار کوي. د شغل الکوزی په وینا افغانستان په تیر یو کال کې پاکستان ته تر یو میلیارد ډالرو ډیر صادرات کړي دي چې ډیر سکاره، کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزی زیاته کړه چې په ورته وخت کې 4,500 ټنه سبزیجات او نږدې 4,00,000 ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان له لارې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هیوادو ترمنځ تجارت د پام وړ زیات شوی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغې جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ریاض په تیرو نږدې 2 کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونه له لوګي او قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حوثیانو جګپوړي مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نږدې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه صنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبریالې افراح ناصر اسوشیټډ پریس اژانسته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو له امله مهمه ده. یو خو له 2000 کال را په دې خوا دا د شمیر له پلوه د زندانیانو لویه تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواوو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دوهم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواوو له 2 کلونو راهیسې غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشري کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمند وشي او په یمن کې خپل نظامي حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبرې جدي او مثبتې وي. محمد عبدالسلام په ټویټر کې لیکلی دی چې په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې پر نورو مهمو خبرو به بیا خبرې وشي. دریاس پلاوی د یمنی سرچینو په وینا د پنځشنبه پر صنعت ولړ دا مهمه هڅه وروسته تر دې وشوه چې تیر میاشت ملګرو ملتونو لوري د شیبي اوربند موده ختم شوه او د سعودي او ایران ترمنځ روغه جوړه وشوه. ریټرز سټیټس میډ سرچینو په وینا خبر ورکوي چې سعودي حوثي خبري تر اوربند را سرخېدي او په دې مذاکرو کې د حوثیانو په واک کې د شته بندرونو او د صنعت هوایي ډګر د پرانیستو په اړه بحث وشو. همدارس د عامه سکتور غړیو ته د معاشونو د ورکړې مسله یاده شوه. د بیا رغونې پر مسلې خبرې وشوې او له یمن څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې وشوې. دو یمنی سرچینو چې نه خوشتل نمونه واخیستل شي رویټرز اژانسته ویلي دي چې هغه وخت به دوی اوربند ته غاړه کیشتي چې د دوی د نورې غوښتنې ومنل شي. په یمن کې د 2014 کال په وروستیو کې وروسته تر دې شخړې پیل شوې چې حوثیانو پلازمینه سنا له سعودي پلوه حکومت څخه ونیوله. پروسه شکل ریاض د یمن یو شمېر سیاستوال سره یو ځای کړل او په جلا وطني کې یمنیانو ته یو حکومت جوړ کړ. د دې حکومت او د ملګرو ملتونو استازو د سنا په پرونیو خبرو کې برخه نه لرله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لویدیس کې خبرو شو یو بیل ویل ورسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډیز یو.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خبر کړی چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللي دا او نور کډوال د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورسپانه د یو 3 کلن افغان چې د عبید الله په مستعار نوم یې پیژندلی کیسه راخیستې ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال له تیخوانا ښار څخه د امریکا خاورې ته اوښتی دی. په مطلب کې راغلی چې کډوال د پوځي ګزمو له ویرې د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپناه وخت تیروي. له دې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بړستنو پرته هلته ساتلی دي. لاس انجلس ټایمز د عبیدالله له قوله لیکي چې وایي د متحدو ایالتونو ته له رسېدو سره سم داسې انګیرله چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس ده ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبیدالله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وایي د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تفصیلې لپاره د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برطانوي آنلاین خپرونې ګلوبل هیرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو ښوونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې ښوونځیو ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د ښوونکو ویډیو خپره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او ښوونځي ته ځي. ګلوبل هیرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورځپاڼې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یوه ډله لیدل کیږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جلا کې له سیند څخه پورې وځي. ورځپاڼه لیکي چې دې ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سیند پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هیرالد لیکي چې د څو لسیزو جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
کندهار کې د هلکانو په پرتلن جونې زیاتې خوار ځواک دي. روغتیا پالان وایي په دې ولایت کې په سلو کې 80% جونې په خوار ځواکۍ اخته کیږي چې لاملونه یې د کورنیو لخوا د نارینه او ښځینه اولادونو سره توپیریز چلند دی. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي دوی تیر کال کې تر 2600 ډیر په خوار ځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي وو چې د هلکانو په پرتله په کې د نجونو فیصدي 25% زیاته وه. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړی چې پروان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 715,000 ماشومان له جدي خوار ځواکۍ سره مخامخ شي.
د میرویس صاحب روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترونه له خوار ځواکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل دوه کلن لور چې په خوارځواکۍ اخته ده د دې اوزبی روغتون د ماشومانو په دې څانګه کې بستر کړي. دا وایي لورې د کمزوري له امله دغه حالت ته رسېدلې او خاوندې د بېوزلۍ له امله زیاته توجه نه ورته کوي.
زمانو رحمانیه د یو کال کېږي ښه نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده قیانې وویل پر بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل دا په نس کې کلمې ورځ چې سوي دي بېرته مکسونو شان ورځ هغه ویل دا سمه ده د کمزوري دا سوي ده برابر پړسېدل پرم دې ته پسرا وسته بستر مو اوس ډاکټران وایي سمه ده پرسو وایي دا کمزوري ده سکه کوم فنه ده ځان دې نه.
عبیدالله بیا د ګاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس صاحب زبی روغتون ته راوړي. د خپل د لور د خوار ځواکۍ لامل نه یادوي، خوایي چې مور یې یوازې یو نیم کال خپل شیدې ورکړي.
مریض مې نس پرتوب لري او خوار ځواکۍ دی نورې مشکل نه لري. کم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي د دې ماتې ساتي دغه مشکل دی صورت یې ډېر خوار دی خوار ځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې. علاج یې نه پوهېږم د روزګان ګډ ډاکتران ته غوښتي دي هغه هم تریوته تشخیص نشانه دي کړي. دلته چې راځم روزګان شپنې ته راوستو د ممبلانس کې هم چې دلته راځم
کندهار کې ځایی روغتیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډېر سوی چې تر 80% نجونې دي. د کندهار د میرویس صاحب روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2600 ډېر په خوار ځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي وو چې 25% نجونې تر هلکانو زیاتې وې. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د نجونو ډېر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسب خوړو ورکول او د کورنیو له لوري د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیریز چلند دی.
موږ 2500 مریضان بستر کړي وو د خوارځواکۍ د وجې په مختلفو میاشتو کې مو بستر کړي وو. د هغې جملې څخه چې دی 1180 نارینه وه او 1518 چې دی ښځینه وه یعنی نجونې وې. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1500 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق، یعنی 1/4 د نجونو خوارځواکۍ اضافه د نظر ورکوند. انجون ته شیدې نه ورکوي مندې بعضې فکر کوي چې که زه دا شیدې ورکړم شاید زه ډنګر سم. هل دا چې داسې نه ده، که څونه چې دوی شیدې ورکوي دا خپل غونه تقویه کېږي. موږ شیدې نجونو ته لږ توجه ورکوو، هلکانو ته ډېره توجه ورکوو.
په کم عمر کې واده، خوړو ته نه لاسرسی، بېوزلي، بېسوادي او یو شمېر نور لاملونه دي چې روغتیا پالانې تر ډېره په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو سبب ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
او د افغانستان د خصوصي خوانځي ټولنه وايي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره راهیزي یوازې پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي خوانځي تړل شوې دي. د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل ازادي رادیو ته ویلي چې د زده کوونکو د شمیر کمواله له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت لامل شوی چې ډېری شخصي خوانځي په کابل او ولایتونو کې وتړل شي. په ورته وخت کې د شخصي خوانځیو یو شمېر مسؤلین هم وایي چې ډېری خلک د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله خپل ماشومان له خصوصي دولتي خوانځیو ته سپارچه کوي.
د کابل اوسیدونکي عادله د درې ماشومانو مور ده. وایي پخوای خاوند دنده درلوده، اقتصادي نسبتا ښه و، نو ځکه یې اولادونه په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي و، خو اوس یې د خراب اقتصادي وضعیت له امله ټول خصوصي ښوونځیو دولتي ښوونځیو ته بدل کړي دي.
میډم می ساختمانی کار کوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګۍ او بېوزلۍ مو دولتي ښوونځیو کې شامل کړل. هلته یې چې لیک و کتاب نه لري، استادان یې کله راځي کله نه راځي. یو میاشت کېږي چې زوی مې دولتي ته تللی، حاضري یې هم نه ده اخیستې. هلته چې زی وایي ولې زما حاضري نه اخلی. دولتي کې هم داسې ګډوډي ده، څنګه وکړو؟ که یې په کور کې نه وو هم د چا زړه طاقت نه کوي. او دولتي کې هم اوس هېڅ کوم درس څه نشته.
د حضرت نبوي په نوم د یو خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي ښوونځي دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. دا یې زیاتوي.
خلک ډیر غریب شوي دي، د فیس په تویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي. اقتصاد خلکو ډیر ضعیفه ده، نو فقط د اقتصاد خبره ده، کنی مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیره زیاته نسبت نورو کلو ته. خو چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده، په دې خاطر باندې خلک کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسه ډیره جګړه کوي او غواړي چې فیس ډیر ټیټ واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي ښوونځیو د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې له دې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوي دي.
که چیرې زموږ ښوونځي د ابتدایي ښوونځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 پورې خون کې له لاس ورکو، او که متوسطه وي نو 40 خون کې کلیسا وي له 150 تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ له لاس ورکړي دي. صدا یو ډیره دردون کې حالات کلا د خصوصي مکاتب لپاره نهایی زیات دي.
دای وای ک نړیواله مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته و نه کړی، نو د نجونو د ښوونځي ته څنګ به د الکانو ښوونځي هم د شته اقتصادي بحران له امله و تړل شي. د زیاته کړه چې رونق دانش، دهکدې علم، د خانې نور یوه څانګه، د ننګ منځنی ښوونځی او پوهه هغه ښوونځي دي چې نږدې ورځو کې تړل شوي دي. په موږ د ښوونځي د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرف وزارت ویان عزیز احمد ریان هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د حمل په یوه لسمه په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه ویلي وو. هغه ویلي وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 50 خصوصي پوهنتونونه د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي، چې نږدې 6000 کسان چې پکې دنده درلوده خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
ډیره مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو مو ځان خبر که. ازادي راډیو به د ورځې په اوږدو کې هم خپل خبرونو ته دوام ورکوي. کولی شئ زموږ پر ویبپاڼه هم زموږ خبرونې ژوندۍ واورئ. بېلابېل مهم مطالب مو بیا پر ټولنیزو رسنیو هم شته، کولی شئ هلته مو هم وڅارئ. نږدې کېږو په افغانستان کې د سهار نږدې 6:30 ته یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي افغانان د خبرو له لارې د اوسنیو ننګونو د اواري غوښتونکي دي. ټام ویست نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي فورم په نوم جوړه شوې غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه ویلي د دې غونډې ګډونوال اقتصاد پوهان، د بشري حقونو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشران وو چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلي وو. غړ بیا ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هیواد د شخړو د هواري ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمنې الکساندرا مستوفایا ازادي راډیو ته ویلي هیله یې داده چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشي کړي. بهبودی د جنوري په 15 یو ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمنې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې خاون خبریال دی جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په دې روڅ باندې 3 میاشتو کې دا یو ځل توانېدلې ده چې په ټلیفون له هغه سره خبرې وکړي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو 14 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوې. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه یې کره معلومات نشته. هغه بیا په بدخشان کې یوه میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوی دی. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسؤول محمد کامګار پرون وویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن له یو ماشوم سره اوبه یوړه. د بلې غاړې بیا په تخار کې یوه میرمن نامعلوم وسوال وژلې. د سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د میرمن کور ته پلار و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او د پاکستان پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وژلي دي. د پولیس یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د ماشو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې له یو بم سره لوبې کولې چې پرې وچاودید او په پایله کې درې ماشومان ووژل شول. له ټولو مننه. اوس هم د دې خپرونې پاتې برخه د تاندې څانګې خپرونې ته جلا شوې ده.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي. خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړډل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده، وظیفه می و، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما و نه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري. په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړې، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسله را پیدا کی او بدلون کې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحیه کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې هوساینې د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
کی روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که مونږ وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې مونږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که مونږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند پاره یو ګواښ شي. نو ډېر ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چېرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنو وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوی او خوند نه ورکوي، پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون د دې تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی ده، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، خپل ځان باور پیدا کړي، دوستان نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي،
هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دی نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر و کې د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شه چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ور واپس سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
مسافر غنده والا اړما ماته ده غرور هي وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والا اړما ماته ده غرور هي وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوایم غد من اوزی باید
اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباد شوه هر یک دې مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هېره و را یاد شوه مسافر غنده ولاړ یم ماتم د غرور یو سوالګر غنده ولاړ یم څومره سخت مزل و په سختۍ عمر فدا کړلې اوس د دروازه کې مرو